افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو یو بلې خبرونې ته مو اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې زموږ مهم خبر دا دی چې د شمالي کوریا کمونیست مشر مړ شوی دی. په دې اړه به په خبرونو کې درته تفصیل وړاندې کړي. خبرونو ته پام کوو. زموږ همکار اسدالله لودین خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جان آلن څخه وغوښتل چې تر لاس لاندې ځواکونه یې نه باید د افغانانو کورونو ته ننوځي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په زابل ولایت کې 9 تنه وسلوال مخالفین نیولي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبۍ کې له معالجې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. او د شمالي کوریا کمونیست مشر مړ شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جان آلن څخه وغوښتل چې تر لاس لاندې ځواکونه نه باید د افغانانو کورونو ته ننوځي. له جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې ولسمشر کرزی په دغه خبره تیره ورځ د ملي امنیت شورا په عمومي غونډه کې په داسې حال کې وکړه چې جان آلن هم حاضر وو. د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په پکتیا کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د رئیس د کور پر عملیاتو پراخ بحثونه وشول. او ولسمشر کرزی د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. ناټو ځواکونو په روانه اونۍ کې د پکتیا د مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس حفیظ الله پر کور عملیات وکړل چې یوه ښځه پکې ووژل شوه او 4 تنه نور ټپیان شول. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې جان آلن د دې عملیاتو په اړه له ولسمشر کرزی څخه بخښنه غوښتې. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي دا شورا که څه هم له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري، خو هڅه کوي چې د قومي مشرانو او مخورو له لارې چې پر طالبانو نفوذ لري له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي او دې ته یې وهڅوي چې د خبرو میز ته حاضر شي. د سولې د عالي شورا یو غړي ارسلان رحماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا شورا په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي، څو دوی وکولی شي چې د دې دفتر له لارې مستقیما له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. هغه وویل طالبانو هم داسې نښې ښکاره کړي چې غواړي په یو اسلامي هیواد کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې هغه خبرې به هیڅکله هم نتیجه ورنه کړي چې افغانان یې مشري ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په زابل ولایت کې 9 تنه وسلوال مخالفین نیولې دي. له دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغو کسانو په زابل کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې راغلي چې په لوګر ولایت کې له چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر نیول شوی دی. خبر پاڼه وایي دغه موټر په یوې خیریه موسسې پورې اړوند و چې وسلوالو کسانو لومړی تښتولی او بیا یې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای کړي دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 35 افغانۍ 90 پوله، یو پاوند 6 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 590 افغانۍ. د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبۍ کې له معالجې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. نوموړی 2 اونۍ وړاندې دوبۍ ته د معالجې لپاره تللی وو چې له تلو سره یو ځای د استعفا اوازې هم خپرې شوې وې. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر منصور واسان وویل چې د زرداری د سپرلۍ الوتکه پرون د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې کېناسته. زرداری د ډسمبر په 6 دوبۍ ته د معالجې لپاره تللی وو چې چارواکو هیڅکله هم دا افشا نه کړه چې هغه څه ناروغي لرله. د زرداری یو همکار وویل چې هغه یو سطحي دماغي سکته کړې وه. د شمالي کوریا کمونیست مشر مړ شو. د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون یو انانسر چې تورې جامې په تن او سترګې له اوښکو ډکې وې د دې هیواد د مشر د مرګ خبر ورکړ. دا وایي زه تر ټولو خواشینونکی خبر اعلانوم، هغه دا چې زموږ ستر مشر کیم جانګ ایل د ناڅاپي ورپېښې شوې ناروغۍ له کبله د ډسمبر په 12 نیټه مړ شو. وروسته شمالي کوریا څخه په ورکړل شوی راپورونو کې وویل شول چې کیم د زړه د حمله له کبله مړ شوی دی. کیم په 2008 کال کې یوه سکته کړې وه، خو په دې وروستیو کې چین او روسیې ته د نوموړي سفرونو ته په کتنو څارونکي باور درلود چې د کیم روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دوی په سیمه کې پیښې څاري او یادونه یې کړې چې د امریکا متحده ایالات د کوریا په ټاپو وزمه کې ثبات ته ژمن دي. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي چې د دې خبر له خپرېدو وروسته دوی خپل ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی او ټاکل شوی چې د دې هیواد کابینه یوه بیړنۍ غونډه هم وکړي. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د شمالي کوریا منځوي شوی دولت د دې هیواد د مړ شوي مشر زوی کیم یانګ یو ته د واک د انتقال پروسه پیل کړې. نوموړی دا مهال 40 کلن دی. د شمالي کوریا تلویزیون ویلي د دوی د مشر د ښخولو مراسم به د ډسمبر پر 28 ترسره شي. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس چون کورن د چک د پخواني جمهور رئیس واسلاو هاول د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاول پر مړینې سره د ډیموکراسۍ پلویانو، آزادې رسنۍ او د ټولو خلکو لپاره د اساسي حقونو غوښتونکو نن یو نږدې او مهم دوست له لاسه ورکړ. هاول د یو هنرمند، یو فعال او ولسمشر په توګه په ټولو فعالیتونو کې د کمزورو د حقونو او د هغو ټولو کسانو لپاره چې په دې باور دی چې حقیقت او محبت باید پر دروغو او کرکې غلبه وکړي، لکه چې ده پخپله په دې شي باور درلود، مبارزه کوله. سټون کورن وایي د آزاد اروپا آزادي راډیو او د هغې د چکسلواکیا څانګې دا ویاړ لري چې په 1980 1980 او 1980 لسیزو کې د هاول له فعالیتونو څخه خلک خبر کړل او هم د راډیو د هغه اقدام په خاطر د هغه منندویه ده چې کله یې د 1990 لسیزې په پیل کې د بخملي انقلاب له بریالیتوب وروسته ورته بلنه ورکړه چې خپل مرکزي دفتر پراګ ته ولېږدوي. هاول د بیدارۍ او رهبرۍ لپاره ډیر کارونه ترسره کړي دي. هاول هغه اصول خپل کړي وو چې زموږ د راډیو اساسي اصول دي او هیله من یو چې په مقابل کې موږ هغه ارزښتونه خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړو چې د هغه د ژوند او کار اساس پرې څرخېده. موږ د هغه خلا ډېره احساسوو. اسرائیل پرون له فلسطیني حماس ډلې سره د شوې معاملې په دوهم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي عسکر ګیلات شلت په لویدیځه غاړه کې له 5 کلو یرغمل کېدو وروسته خوشی شو، 5500 فلسطیني بندیان خوشی کړل. د لویدیځ غاړې په رام الله ښار کې چارواکو وویل چې پرون ماښام د خوشی شوي بندیانو لویه ډله چې په بسونو کې سپاره وو د ښار ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف له قوله چې د تر ټولو ځوانو بندیانو د خوشی کېدو هرکلی یې کړی، ویل شوي چې په 5500 خوشی شوو بندیانو کې شپږ ښځې او 55 تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ وو شامل دي. اسرائیلی عسکر ګیلات شالت په 2008 کال کې هغو وسلوالو تښتولی وو چې له غزې څخه یې اسرائیل ته تر ځمکې لاندې تونل وهلی وو. دوی د شالت پر ټانګ غلچکۍ حمله کړې وه او د هغه دوه ملګري یې وژلي وو. نوموړي د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې تر هغو ساتل کېده چې دوه میاشتې وړاندې له اسرائیل سره د شوې معاملې له مخې آزاد شو او بیرته خپل کور ته ولاړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازاده ای راډیو نه واوریدل. افغان دولت وایي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم دور مذاکرات د لوی جرګې د پریکړو په رڼا کې پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو غړي سره مرکه لرو چې وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره له غیر مستقیمو لارو د تماس نیولو هڅې روانې کړې دي. افغان چارواکي په پلان کې لري چې د افغانستان په دننه کې د وچ بندر جوړ کړي. په دې مسله هم یو رپورټ دراورو. په نیمروز کې د کمال خان د بند د لومړۍ برخې د جوړولو کار پیل شوی دی او همدارنګه به مو د افغان کډوالو د هغه اندېښنو په ځواب کې په اسلام آباد کې د یونیسیار د ویاندې له څرګندونو خبر کو چې افغان کډوالي په پاکستان کې د یوې وروستۍ سروې په اړه لري. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه مه هېروئ. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم دور مذاکرات د لوی جرګې د پریکړو په رڼا کې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه دور مذاکرات به د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند نسبتا ژر لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وی له یو لنډ ځنډ وروسته اوس د دې سند په اړه د دویم دور مذاکراتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیول شوی. ښاغلی رسول چې د یکشنبې په ورځ یې د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلی وویل دغه دور خبرې اترې به د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې پر مخ ولاړې شي.
لوی جرګه شرایط خوده البته
لوی جرګه خپل شرایط او پلویتوب نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو بلکې له نورو هیوادونو سره هم اعلان کړ، خو خپل شرایط یې هم وړاندې کړل. د دې شرایطو لیست موږ جوړ کړی دی چې دوه درې داسې دي چې موږ هم له امریکایي لوري سره مطرح کړي دي. د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په پام کې نیولو سره دغه مذاکرات د جنوري د لومړۍ اونۍ په سر کې پیلېږي. موږ فکر کوو که یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو ممکن دغه تړون نسبتا ژر لاسلیک سي، خو دا په دې پورې اړه لري چې موږ په خبرو کې څومره پرمختګ کوو.
د امریکا له متحده ایالاتو او ځینو نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو لرل د نومبر په میاشت کې په کابل کې دودیزې لویې جرګې تایید کړل. د افغانستان ملي حاکمیت او نافذه قوانینو ته درناوی، د کورونو د تلاشیو او د شپې له عملیاتو لاس اخیستل، د اعلامیې پر ځای د یو تړون رامنځته کول، د جرم د ترسره کولو په صورت کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت له منځه تلل له هغو مهمو شرایطو څخه دي چې لویې جرګې د دې سند په اړه وړاندې کړل. خو په کابل کله امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د وی اعلامیې د لاسلیک کېدو غوښتونکی دی. راین کراکر ویلی د تړون په پرتله د اعلامیې عملي کېدل ساده وي. په دې سند کې یو تر ټولو لانجمنه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي تاسیساتو درلودل دي. که څه هم افغان حکومت ویلي په دې اړه به له امریکایانو ډاډ اخلي چې د افغانستان له خاورې نه به ګاونډي هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي، خو د دغو تاسیساتو په اړه ځینو هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې دي.
و مو لیدل چې افغان چارواکي وایي د امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکرې د راروان کال د لومړۍ میاشتې په لومړۍ اونیو کې پیل کړي. تاسو موږ غږ ساده راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره له غیر مستقیمو لارو د تماس نیولو هڅې روانې کړي. د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې د سولې د علي شورا مشر برهان الدین رباني په یو ځانوژونکي برید کې په کابل کې په خپل کور کې ووژل شو. له دې وروسته ولسمشر حامد کرزي وویل د وسلوالو طالبانو د یو څرګند درسته معلومېدو تر وخته به د سولې هڅې وسنډوي. له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې پر اړوند مسایلو د بحث لپاره احمد تکل د سولې د علي شورا له غړي مولوي ارسلا رحماني سره مرکه کړې.
د سولې خبرې اترې چې د حکومت لخوا اعلان شوی او د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ بیول کیږي، دا اوس په کوم پړاو کې دي ستاسو په نظر، او تاسو څه نوي تماسونه ټینګ کړي دي؟
تاسو معلومه ده په جریان کې چې طالبان هیڅ وخت کې او نور مخالفینو د حکومتي تنظیم هیڅ وخت د مذاکراتو له خبرو انکار نه کوي. شرایط بیایي، هغه شرایط موږ یې چې مخکې نه دې حکومت افغانستان شرایط ویایي، نه دې هغه څوک چې د افغانستان له حکومت سره همکاري کوي لکه غربیانو یا نورو دنیا په سر کې امریکا، هغوی دم ته دا شرایط نه ویایي. دا مسایل اوس د شرایطو په شکل دی، هغوی دا دې باید د میز سر باندې مطرح شي. نو اوس موږ د طالبانو سره خو مستقیم ارتباط نه لرو، فقط هغه خلک چې طالبانو باندې مؤثر دي، د طالبانو خپلوان دي یا قومي مشران دي، هغو هغو سره خبرې کوو، دوی تشویقوو چې د مسله د میز سر باندې مطرح کړو. اوس په دې لګیا یو.
او په دې کې څومره پرمختګ شوی تر اوسه پورې مولوي صاحب؟
تر اوسه پورې کافي مطمئن یو چې دا کار کېدونی دی انشاءالله.
نو په داسې حال کې چې طالبان مستقیم آدرس نه لري چې تاسو له دوی سره تماس ونیسئ، او هغه د قطر او د سعودي عربستان مسله هم تر اوسه پورې روښانه نه ده، دغه آدرس او دا تماسونه به څنګه پراخ کړي په راتلونکي کې؟
موږ ته اوس تر ټولو مهم آدرس ته چې دوی دپاره آدرس پیدا کړو، بهتره خو دا د اول کوشش کوو چې دواړه طرف مطمئن شي او د ملل متحد کومک باندې آدرس په افغانستان کې ورته پیدا کړو. دلته یې که بیا دلته شرایط مشکل وي او نشي کېدلی، بیا کوشش کوو چې په هر یو اسلامي ملاقات کې وي چې توافق د طرفینو یې دوی دپاره یو آدرس پیدا کړو، یو دفتر خلاص شي. تر اوسه پورې خو قطر دا خبره کېږي مطبوعاتو کې راځي، او بیا یې دغسې اعلان هم کړی دی چې موږ دفتر ورکوو. نو طالبان هم فکر کوم چې دغه خوښه ده چې په قطر کې وي، نو موږ تیار یو، حکومت افغانستان هم تیار دی، عالي شورا هم تیار دی چې په قطر کې دوی دفتر ولري. همدغه یاتي سیاسي ادرس ته او دغه د مذاکراتو لار ده.
دغه بهیر چې تاسو یادونه کوي په دې کې د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا او د افغانستان لوری شامل دی او که دا خبرې اترې دوی له بهرنیانو سره کوي؟
نو بهرنیانو سره خبرې هیڅ امکان نه لري او نه کېدلی شي. نو فیصله کې دا خو مسله ذات الافغاني ده، افغانان به کوي، فقط بهرنیان به په اعتماد کې اخلو.
ولی تر اوسه پورې کوم راپورونه چې ورکړل شوي د خبرو اترو ویل کېږي چې هغه له بهرنیانو سره دي او د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه تر اوسه هیڅ تقریبا نه دي ویل شوي.
دا به خامخا کېږي چې هغوی هم دا وایي، مثلا امریکایان هم دا وایي چې مسله افغاني ده او افغانان به حل کوي، موږ به همکاري کوو.
تاسو ولې له دې سره موافقه نه کوئ چې طالبان دې له بهرنیانو سره خبرې وکړي؟
موږ داسې وایي چې بهرنیانو سره که خبرې کوي دا به معنا د همکاري، بهرنیانو یې فیصله نه شي کولی، موږ یې فیصله دې له افغانانو په خپل منځ کې وکړي.
دا خو سمه ده، مګر خو اوس خو دېرش کاله د دې جګړې تیر شول، هغو خبرو ته نه چمتو کېږي، وایي له تاسو سره موږ خبرې نه کوو په دې خاطر چې وایي تاسو واک نه لرئ. تاسو وایئ چې خبرې باید له موږ سره وشي، دا به تر کله پورې په همدې حالت کې پاتې وي دا خبرې اترې؟
دا موضوع چې دوی وایي دا هم یو شرط ده چې دوی وایي چې موږ له بهرنیانو سره خبرې کوو، افغانستان له حکومت سره نه کوو. د بل طرفه دوی دا شرط هم وایي چې بهرنیان دې ووځي، دوی به له بهرنیانو سره په څه شي خبرې کوي. دلته باید موږ دا فرق وکړو چې یو د بهرنیانو سره دوی که د دې مسله مطرح کوي چې تاسې ووځئ، دا یو مسله ده. یو فیصله ده چې موږ په دوی په افغانستان کې له موږ سره په کومو موضوعاتو په کومه اجنډا خبرې کوي. دوی له موږ سره بندیان دي، بندیانو غږیږي، د موږ د تعمیراتو یو نار مسایل دي، په یو را سره غږیږي، په نړیت حکومت غږیږي چې څه نوه حکومت به وي، امارت به وي، شاهي نظام به وي، جمهوریت به وي، ډیموکراسي به وي، څه به وي. په دې موږ د دې بحثو ته ضرورت فیصلې ته رسېدل او موږ به څنګه یو مرکزي حکومت جوړوو، فدرالي حکومت به جوړو. یعنې موضوعات چې د فیصلې دي هغه په افغانانو پورې اړه لري، هغه له بهرنیانو سره اړه نه لري. موږ فیصله هغه بولو چې په دغو مسایلو کې موږ دې توافقات راشي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی مولوي ارسلان رحماني و چې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستل کېدو په وروستۍ موضوع چې په مطبوعاتو کې راپورته شوی خپل نظر څرګنداوه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
افغان چارواکي په پلان کې لدی چې د افغانستان دننه د وچې بندر جوړ کړي چې د افغان سوداګرو مالونه به له ډېر بی له ځنډه هېواد ته رارسیږي. د افغانستان بانک رئیس پرون په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړي چې په اړه یې معصوم میوند رپورټ راکړي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دغه بندر به د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې جوړ شي چې ورسره به د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې حل شي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې بندر د جوړولو لپاره په خلیج کې له یوې کمپنۍ سره خبرې روانې دي. که څه هم هغه ونه ویل چې د دې بندر د جوړېدو کار به کله پیل شي، خو ویې ویل د جوړېدو کار یې له شپږو میاشتو تر یوه کال وخت غواړي.
دو بندر باید، بندر کراچی.
څنګه چې زموږ مالونه د هند له بهره د دوو بندرونو کراچی او ایران له بندرونو څخه راځي، ډېر مالونه د کراچی له بندره راځي. موږ د دې لپاره چې خپل مالونه هیواد ته بې له ستونزو راوړو، موږ د افغانستان په دننه کې د وچ د یو بندر د جوړولو په حال کې یو. موږ له یوې بهرنۍ مرجع سره په اړیکه کې یو، هغوی تیار دي چې د مثال په توګه د وچې بندر د بنسټ ډبره په جلال آباد کې کښېږدي. ښاغلی دلاور هیله وښول چې له جلال آباد وروسته به په کندهار او شمال کې هم ورته بندرونه جوړ سي او په دې سره به په ایران او پاکستان کې هم د افغان سوداګرو یو لړ ستونزې هوارې سي. نوموړي وویل یاد خلیجي کمپنۍ به د یو قرارداد له مخې د پاکستان او ایران له بندرونو څخه د افغان سوداګرو مالونه پرته له ځنډه په جلال آباد کې د وچې دغه بندر ته رسوي. د ښاغلي دلاور په خبره په دې اړه د مالي او سوداګرۍ وزارتونو د سوداګرۍ خونې او ځینو بانکونو سره هم خبرې روانې دي او بانکونه به افغان سوداګرو ته د مالي ضمانتونو په برابرولو کې مرسته وکړي. افغان سوداګر که څه هم په هیواد کې دننه د وچې د بندر د جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې
تر اوسه دوی ته په دې اړه معلومات نه جوړ کول سوي. د کندهار د سوداګرو د ټولنې مشر رحیم الدین اجازه وايي
دا د استقبال خبره ده چې موږ یو کلا د دې شرطنامه او هغه مسایل موږ وګورو. هغه مسایل چې دی او تاجر ته وځ کوي چې دا د تاجر په ګټه ده که په تاوان کې دی. یو کلا موږ هغه مطالعه کړو موږ منو او دا استقبالو که داسې وسي خو نو دا خو ډېره ښه خبره ده او دا د افغانستان د تاجرانو په ګټه ده. د دې خبرې څخه موږ استقبال کوو.
افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کېږي. د راپورونو له مخې پاکستان او ایران ډېر کله د خپلو ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو خوراکي او غیر خوراکي مالونه په خپله خاوره کې ځنډوي. همدا اوس هم راپورونه وایي چې ایران او پاکستان په خپلو بندرونو کې د افغان سوداګرو مالونه په نامعلومو دلایلو درولي، خو افغان چارواکي وایي د دې بندر په جوړولو سره به افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به هم حمید مومند ته غوږ شو او له هغه به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم مسایل څېړلي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره خپل مطالب د سولې په روانو هلو ځلو کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې طالبان په یو اسلامي هیواد کې د ځان لپاره د یو سیاسي دفتر پرانیستلو ته تیار دي. روسپان په دې اړه د افغان حکومت د مرکزي ډلې د یو غړي په حواله لیکلی چې دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور یو مهم ګام وي. د روسپانې په وینا افغان حکومت د برهان الدین ربانی له وژنې وروسته د سولې لپاره کېدونکې هلې ځلې ودرولې او ویویل چې تر هغو به دا خبرې بیا پیل نه کړي چې طالبان یو سیاسي اکټرس پیدا نه کړي. روسپانې په ورته وخت کې د افغان حکومت د مرکزي ډلې د غړي په حواله لیکلی چې که شرایط اجازه ورکړي نو خبر دا وي چې دا دفتر په افغانستان کې دننه پرانیستلی شي. ملي باور نه دلته روسپانې هم په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو په موضوع بحث کړی. روسپانې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی چې دوی له ډېره وخته دا غوښتل چې طالبانو ته باید په یو اسلامي هیواد کې که هغه قطر وي که سعودي عربستان او یا هم ترکیه سیاسي دفتر پرانیستلی شي. خو روسپانه لیکي چې افغان حکومت د دې لپاره چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانیستلو پریکړه له دوی سره د سلا مشورې پرته شوې خپل سفیر له دغه هیواد رابللی ده. روسپانه د سولې د عالي شورا د غړي په حواله لیکلی چې په هر حال کې طالبانو ته په یو دریم اسلامي هیواد کې د دفتر پرانیستل ځکه ضروري دی چې دغه ډله د پاکستان له اغېزې خلاصه شي. خدمتګار نه دولتي روسپانه هم په همدې مسلې بحث کړي او د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د داسې یو سیاسي اډرس موجودیت خورا ضروري ده. روسپانه لیکلی چې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانیستلو په پریکړه له دې کابله خواشینی وښودله چې له دوی سره په سلا مشوره نه وشوې خو اوس له دې کار سره مخالفت نه لري. خو هیواد دولتي روسپانه بیا لیکلی چې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د افغان دولت دریز داده چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ شي. روسپانه لیکي چې افغان ولسمشر او پخوانیو جهادي مشرانو وسوس په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د افغان دولت له اجازه پرته هیڅ یو هیواد د حق نه لري چې د سولې په خبرو کې ښکیل شي. روسپانه لیکلی چې په دې برخه کې د بهرنیو خپل سرې هڅې د سولې روان بهیر له خنډ سره مخامخ کوي او افغان دولت پتهیلې ده چې په دې بهیر کې د بهرنیو د خپل سرې په مخنیوي سره د دې خنډونو مخه ونیسي. روسپانه دا ویره هم څرګنده کړه چې ممکن د سولې په برخه کې د بهرنیو هیوادونو خپل سرې هڅې د بهیر په خپله ګټه وسرخوي.
په نیمروز کې د کمال خان بند د لومړۍ برخې د جوړولو کار پیل شو. دغه بند چې د هلمند په سیند ودانیږي د دې ترڅنګ چې په جوړښت سره به یې څه د پاسه اتیا زره جریبه شاړه مځکه کرنیز شي. په دې پروژه کې سل زره کسانو ته کاري فرصتونه هم په لاس ورځي. په اړه یې له سیمې د شرفالدین ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان لویدیځ نیمروز ولایت اړوند کمال خان د اوبو د بند لومړۍ برخې د جوړولو کار په چاربرجک ولسوالۍ کې پیل شو. د نیمروز د اوبو د تنظیم مشر انجینر شاولی د کار د پیل مناسبتي غونډه کې محلي رسنیو ته ویل د کمال خان بند لومړۍ برخه کې د دې بند کاسي د دیوال جوړول دي چې اوږدوالی به د سینې یوې خواته 3400 متره، پلنوالی 2.5 متره او لوړوالی له شپږ نه تر 12 متره پورې وي. د طرز په نوم د یوه تاجکستاني شرکت له خوا کار پر مخ ځي. د شاولی په وینا د بندې د برخې کار به په یوه کال کې بشپړ سي. د پروژې مالي لګښتې نږدې 10 میلیونه امریکایي ډالر یاد شو چې د اوبو او برېښنا وزارت له لورې ورکول کېږي. د زرنج ښار 95 کیلومتر چاربرجک ولسوالۍ مربوطاتو کې د کمال خان بند پروژه د سردار محمد داود خان د صدارت په مهال په 1353 مریز کال کې پیل شوې وه. چې په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ناکامۍ غل سره یې چارې په ټپه ودرېدې. کاري وسایل شور اویا هم له منځه لاړل. د بیا جوړولو تړون یې د روان کال د زمري په میاشت کې د افغانستان د برېښنا او اوبو لګولو وزارت چارواکو او د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان تحت شرکت مشر نو علي نیازوف ترمنځ لاسلیک شو. د نیمروز د اوبو د تنظیم مشر د معلوماتو له مخې د دې بند په دویمه برخه کې به د بند بلې غاړې ته د ورته دیوال جوړول وي او درېیمه برخه کې د سیند په منځ کې د بند جوړول دي چې 200 متره اوږدوالی به ولري. په پاخه او اساسي ډول به د سیند په منځ کې د برېښنا د دستګاه په منتاج کولو سره پروژه بشپړه سي. هغه وویل چې د بند هر پړاو په بشپړېدو سره به شاوخوا 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه او د دې ترڅنګ به 80 میګاواټ برېښنا هم ورکړی شي. د اړوندې ادارې د مامورینو د معلوماتو په اساس به د بند جوړولو په جریان کې نږدې 100,000 خلکو لپاره د کار موقع برابره شي چې ډیری به یې سیمه ییزه وګړي وي. د اوبو دغه بند د هلمند په سیند ودانۍ کې کومې اوبه چې په وړیا توګه اوس مهال ایران ته بهیږي، ځکه نو افغانستان کې د رود مهارولې ایران د ځان په زیان بولي او د روان کال وري په میاشت کې افغانستان ته د مکتوب په بڼه خپله اندېښنه هم ښکاره کړې ده. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مامورینو هماغه مهال په ځواب سره ډاډ ورکړ چې د کمال خان بند جوړښت د افغانستان د خلکو حق د دې ترڅنګ چې چارې به یې په بریالیتوب په مخ بیایي جوړښت ایران ته هیڅ ډول زیان نه لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د پاکستان حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیر په مرسته په دې هیواد کې د ډیر افغان کډوالو نوې سروې پیل کړي. د یو ان ایچ سی آر مسولین وایي په دې سروې کې یوازې هغه کډوال شامل دي چې دوی په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي، خو یو شمېر افغان کډوال او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت بیا په دې باب ځینې اندېښنې لري. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د دې سروې په اړه د افغان کډوالو ځینې اندېښنې په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویاندې دنیا اسلم خان سره شریک کړي دي. د مرکه اورو.
یو سروې خو د یو ان ایچ سی آر د خاص روانه ده چې پاپولیشن پروفایلینګ ویریفیکیشن سروې ورته ویل کېږي او د دا کال د اخره پورې به دا سروې جاری ده. په دا سروې کې ټیمونه هر کور ته، هر افغان کور ته ځي. هغه افغانان چې پی او آر کارډونه ورسره دي، ورته نادرا سره رجسټر دي، د یوې کورنۍ سره یو د ګینټې څخه کم یا نیمه ګینټه یا 40 منټه دا سروې شروع وي او په دا کې پوښتنه کېږي چې د افغانانو ذریعہ معاش په پاکستان کې څه دی، د هغو ماشومان سکول ته ځي که نه ځي، نور چې کوم روغتیا سهولتونه دي، اوبه او خوراک، دا ته د ډېرې اسانۍ باندې رسائی کېږي که نه کېږي. د دا سروې مقصد دا دی چې پاکستان کې کوم افغانان اوسېږي هغه به یو وخت نه وخت خپل ملک ته ځي، او که په پاکستان کې پاتې کېږي هم د هغو ضرورتونه څه دي. نو یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دا غواړي چې دوی ته معلوم شي د افغانانو کم ضرورتونه دي، کم ضرورتونه بیخي زیات اهم دي، او پر روانو وختو کې چې کم ډیولپمنټ پروجیکټس به جوړیږي، ترقیاتي کارونه به کیږي، هغه به دا سروې د ریزلټ په بنیاد باندې.
تاسو د افغانستان د دولت یادونه وکړه، خو په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر وایي چې له دوی سره په دې حق لا نه خو څه مشوره شوی او نه هم څه معلومات ورکړل شوی.
زه نه یم خبره چې دا څنګه څوک وایلی شي. د پاکستان حکومت کمشنری دخوا او د ډی او آر آر چې کوم د افغانستان نمائندگان دي د کونسلیټ دخوا سره هغه شرکت کوي چې هر پروګرسي هر میټینګ یې په هغه کې د ډی او آر آر نمائنده ضرور شامل وي، او داسې کېدلی نشي چې د افغانانو لپاره یو پروجیکټ وي او د افغانستان سفارتخانه یا د افغانستان حکومت په هغه کې شامل نه یا خبر نه.
افغان کډوال بیا دا شکایت کوي چې له دوی څخه ډېرې محرم یا شخصي پوښتنې کیږي چې د ځینو ځوابولو د ځان لپاره یو خطر ګڼي.
افغانان دا کولای شي چې کوم وخت سروې ټیمونه د دوی کور ته ورشي، اول اول د سروې ټیمو سره هغو شناختي کارډ پوښتنه وکړي، په دې چې هر سروې ټیم سره یو خپل د دفتر د خاصه کارډ ورسره وي او سره سره کمپیوټر جوړ سره یې رقم معلومات چې اخیستل کیږي هغه کمپیوټر کې سیو کړي. نو په دا سروې کې مقصد دا دی چې افغانانو په پاکستان په معیشت کې څو کنټریبیوشن دی، د افغانانو طرز زندگی، طرز معاشرت څنګه دی په پاکستان کې. په دې چې دا یو ډېر ډیټیل سروې ده، په دا کې د ژوند د هر اړخ په حواله سره سوالونه وي، لیکن که چیرې افغانان یو کورنۍ دا محسوسوي چې سوالونه بېخي زیات پرایویټ وي یا بېخي زیات تاسو دې چې دوی جواب نه ورکوم غواړي، نو دوی کولای شي چې د کم سوال په حواله سره دوی زیات کمفرټیبل نه وي، ورته دوی وایي چې موږ دا سوال جواب نه درکوم غواړو، او که دوی غواړي چې سروے کې په نیمایه باندې حصہ نه واخلي، مطلب ختم کی سروے، دوی هغه هم کولای شي، د دوی سره پوره اختیار دی. لیکن زیات شو دا دی چې هر افغان کور ته چې کم کور ته سروے ټیمونه ورشي، دا د دوی په ګټه کې ده چې دوی د سروے ټیمو سره تعاون وکړي او د سروے د هر سوال رښتیا رښتیا جواب ورکړي.
له کډوالو سره بل اندېښنه دا ده چې پاکستان شتمن او هغه کډوال معلومول غواړي چې په اقتصادي برخه کې د دې هیواد په ګټه وي، او کوم چې بېوزلي یا غریب وي، هغوی به د 2012 کال تر پایه یعنی یو کال وروسته په زور ایستل کیږي.
نه بالکل نه، څنګه چې په 2015 کال کې 2016 کال کې کم وخت مردم شماری والا د افغانانو بیا د افغانانو رجسٹریشن، هغه وخت هم د رجسٹریشن او د مردم شماری په حواله سره ډېرې افواوې گردش کولې. دا بېخي او قدرتي خبره ده چې کم وخت کې پروجیکټ شروع وي، د هغه په حواله سره دا رنګه خبرې د خلکو سب تاسو اوري. لیکن ضروري نه ده چې هر افوا یا هر اندېښنه چې خلک اوري هغه رښتیا وي. داسې بالکل هم پلان نشته چې 2012 کال بعد به خامخا هر افغان زبردستی کور ته استول کیږي، افغانستان ته استول کیږي، او صرف هغه خلک چې اقتصادیات یې سم دي یا د پاکستان په معیشت کې حصه لري هغه به پاتې وي. 2012 کال د پاره د پاکستان حکومت خپل ستراتیجی جوړ کړی ده، په هغه کې یو ځای هم دا منشن نشته چې افغانان بځي او یا بنځي.
دوستانو د یو ان ایچ سی آر ویان د په اسلام آباد کې دنیا اسلم خان و چې د افغان کډوالو په غندخنوي څرګندونه کولی چې د یو ان ایچ سی آر د ویورستي سروې پاړې لري. اوس هم اسد الله الدین ته وار ورکو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جان آلن څخه وغوښتل چې تر لاس لاندې ځواکونه نه باید افغانانو کورنو ته ننوځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي دا شورا که څه هم له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري، خو هڅه کوي چې د قومي مشرانو او مخورو له لارې چې پر طالبانو نفوذ لري له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په زابل ولایت کې 9 تنه وسلوال مخالفین نیول دي. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبی کې له معالجې وروسته بیرته هیواد ته راستون شوی. د شمالي کوریا کمونیست مشر کیم جانګ ایل د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو. د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون یو انانسر چې تور جامې په تن او سترګې له اوښکو ډکې وې د دې هیواد د مشر د مرګ خبر ورکړ. اسرائیل پرون له فلسطین حماس ډلې سره د شوې معاملې په دوهم پړاو کې 1500 فلسطینی بندیان خوشی کړل. او د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس چین کورن د چک د پخواني جمهور رئیس واسلاو هاول د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاول په مړینې سره د دیموکراسۍ پلویانو، آزادو رسنیو او د ټولو خلکو لپاره د اساسي حقونو غوښتونکو نن یو نږدې او مهم دوست له لاسه ورکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپام اوریدلی شئ. زموږ د ریپورټونو او مطالبو لپاره تاسو زموږ ویبپاڼه هم کتلی شئ. په ویبپاڼه کې هر وخت او هر ګړۍ تازه خبرونه له تصویرونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com او همدارنګه په .org باندې هم موندلی شئ. اوس راځو زموږ ګونیزو پروګرامونو ته. دوه ګونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې، ورپسې تاندې څانګې واوري.
ژوند په شیبو کې جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه د ناز او احترام په نومونو یا القاب او پیلو
مایده آقا و گل آقا و گل مرزاده خان آقا ده شیر آقا ده
بیا با دیو ناری مارگ پاڑا معلومات واوری چه پاچای پرقالا توق لری دا مطالب بزو مانا و زکی غیاسی در تولان دیکلو
عزتمنو اوریدونکو تر لومړنی یا اصلي نوم وروسته د درناوي ستاینې یا تمسخر په مقصد چې کوم نمونه خلک یو پر بلګدي هغه ته القاب وایي د افغانانو ترمنځ هم دا ډول القاب رواج دي چې مشرانو همزولو او کشرانو ته یې اخلي په پیل کې به شاعر او لیکوال محمد حنیف ایران راته وایي چې د پکتیا لور ته کشران مشران د احترام او درناوي په کوم نمونه بولي
زیات خلک نیکونو ته دادا وای او پلارونو ته لالا وای ترونو ته کاکا وای خو بیا د سويچ په ځینو کورونی کې بیا د شنی مراد شوی ترته کاکام وای د لالام وای ورور ته لالام یا ورورک مرته وای دغه سی نیکته دادام وای ابا مرته وای
د درناوی او احترام نمونه ډیر ترخیخه یو ورسته هم ایخودل کیږي او معمولا ناویان د کار کوي د شکردارې اوسیدون کې رابیا ګل به راته وای چې د دوی لور ته کوم نمونه رواج دي
چزمان سوغتای واده وکای بیا دغه میرمن په دې یونوم کې دی او د پلیوروم نمونه گدی دا ناوی چرازی خسر کورنۍ په ناوی میونوم گدی هغه نمونه چې په دې خزو کې خودل کیږي ډیر دی خو یو څو به دغه سی چې په دغه ګل باندې جوړیږي دغه خوري ګل ده دغه سی پسیرات بوبو ګل ده شیرین ګل ده قندی ګل ده شا ګل ده نفس ګل ده سیماتاو ګل ده بیا رو ګل ده ریزا ګل ده او سی بولی دا مای دا گل دا پستا گل دا خاصا گل او دا سی نوری دی اوغان گل
رابیا گل دی خزو نمونو تا ور تا نارینه نمونه هم دیر خیی
نارینه هم سخت دیر نمونه دی خود اغسی کند آغا و جان آغا و آغا گل و امامد آغا و مایده آغا و گل مرزا دی دا دی خزو گل پا آخر کیوی او دی نارینو دا گل پا دا سر کی راولی سردار آغا دی خان آغا دی شیر آغا دی فضل آغا دی دغه نمونه دی نو
لا شغلی حیران سخبا دا پکتیا لور تا دا میرمنو دی احترام نمونه هم وارو
دادا ناوی کاکا ناوی ابی ککای تروړی انی داسینومن ورتکا
رازی میدان ورده ګته بور شو لا خاغلی اتل نه بوورو چې د دوی لور ته د احترام او ناز نمونه څنګه دی
د مشانه د پاره دی انا او دادا او بابا دغه شین و عموما ورته کاروي خود دې تر څنګه زین نور داسې نمونه دي چې لمین نه کله نه کله څوک چاته وای مثلا ټاټک ورته وای په خزه باندې نومې خي مخي یا سرغوند او داسې نور نمونه تشته دي مشومان ته لناز نازک ورته وای هغه خپل نومې کله کله ورته بدل کی مثلا نومې محمد الله مدو ورته وای بیا کله چې دوی مشران شي په هغه وختونو کې بیا مدو ورته وای بیا اولادونه ته وای وای دا د مدو زمن دی او څنګه دی
لا شغل یتل څخه با د یو ملګری خاطره هم واورو چې د ته تیر کړی و
زما یو ملګری و د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې کار کاوه هغه وخت کې چې لغره ته کیسه کوله چې یو کس راغی کار ته غوښ بیا مې پوښتنه ترې وکړه چې نوم دې څه دی درته ویل چې خر جوړی بیا مې ورته ویل د پلار نوم دې څه دی درته ویل ډولمیر موږ ټوله نه کار پاتې و یو بل تم سره خندل د په نومونه او د تم غوسه ورغلی و چې د خلک ولې راته خند
دا خغلی اتل دا خاطر نمونو خود سرخوگای جور و خداده چه تر وسه وسه دا نمونو او لقبونو پا انتخاب که دقتو کرو دا نمونو پا اره یو نظر داده چه لند او پوستوی واول توری ولری او یاداسی چه جب پخلکی ورسر وانوری داسی نمونو پا غواگ خلگیگی پا هر حال کلا نا کلا داسی هم پیهیگی چه دو کسا پا یو سیمکی پا یو ناموی خلکی دا پیژندګلوی لپاره لا نمونه سره کسبونه رنگ او ځین نور داسې څه چې مطلوب کس پرې وپیژندل شي یادوي لکه پخ سلطان جان تور ادم خان صورت میر جریب کاخ او داسې نور شغله حیران با د خپل کور کې سره ته وکړي چې پلار ته خلکو څه داسې لقب ورکړي وو
دمو پلار چیو دا په هغه وخت کې چې ځوانو نو حکومتي پکتیا کې فکر کوم یو ځای یو نو دای بال ته ډیر ته سودا مودا به وروړل یا څه کول نو یل چې پلان کای شي کوم یو خای حکومتي کا کا او حکومتي کا خو بیال تر سره حکومتي کا حکومتي کا ان ترنن سات پات پوری اوس هغه حکومتي په متی کا باندې مشهور سه اوس تر اوسه پوری موږ خپل پلار ته متی کا وایو د موږ د څومره خپل خپلوان چې دي خپل نومونه ورته وي متی کا څنګه ده
د بامیانو له اوسیدونکو موسا سزاوار څخه بوورو چې د دوی لور ته د احترام او ناز نمونه څنګه دي
مو دا پدرکلان خود با کول
می موږ نیکه ته با کول وایو او ماشوم چې ډیر ګران وی هغه ته بابی خانه وایو معنا د کور بابا نور مشرانو ته لکه تر شو هغه ته کاکا وایو جینو ته بکله هم وایو خځو ته چې مشران وی اجی وایو پلار ته اته مور ته ابی او مشرور ته لاله وایو
نصرت جاهد د لوګر اوسیدونکو دی د وی چې زموږ لور ته هم د درناوی او ناز نمونه راوج دی و مان ورسره مرکه کړی ده په ګډه یې اورو
ته دا راتوای چې په لوګر کې خاص د مشرانو ته څه ډول نمونه لري کشرانو ته د ناز نمونه څه دی
هلته په عمومي توګه د مشرانو په دوه برخو تقسیمېږي یو هغه مشران دی چې مثلا پلار دی یا کاکا دی یا ماما دی هغه ته موږ بیل القاب او نمونه لرو دا بل مشران چې د لکه اورور تر زوی دی هغه ته بیل القاب لرو
دا اول راته وای
د اول ګروپ ته موږ وای مثلا کاکا ورته وای یا پلار ته پدرجان یا پلار ورته وای یا مثلا لالا وای زوی او د نور لکه اورور تر زمان هغه بیا مثلا قند آقا کاکا گل آقا گل گل آقا ورتوی شیر آقا ورتوی شیرن آقا ورتوی یا داست
ما شما نو طبیعت سوید
در لور چیوی کنه بی بی ورتوی یا مثلا در زمان تلالا جان وی دست بیل بیل
میرمان آتا سرول
در زرخ خزو تا مثلا دادا وی سو بی بی وی
که در خود مشران و چی چی زوانی
از وانان طبیعه لکه قند گل و شیرن گل جانی گل و بادام گل ورتوی سیمین گل رزه گل
د درناوی او احترام نمونه ترڅنګ ماشومان ته د ناز نمونه هم شته چې ځینې د وجود لاغړو سره تعلق لري لکه زړګی زیګر بډوډی چې په بډک اوخته ځینې نور نمونه یا القاب بیا د ماشومان د مسخره کولو او زورولو لپاره وي چې د هغوی څیرې حرکت او غږ او نور غیر عادي شیانو ته په پام سره د یو چا لخوا اخیستل کیږي او بیا سوکه سوکه مشهور شي فرضاً که د چا تک سم نه وي کچل سونګای یا شلای بولی کای په غه کې چستونځوی غونای او بونای ورتوی کله ماشومان ګوري چې حرکت چیرې یا نور څه بل غیر عادی کاسته ورته دي بیا نو د هغه کا سلامت نو ورته اخلي او ماشومان خورانو ته لاسری خولې تر سپینګری غم وګوري په همدې اړه به د سوتنو خبري وورو او هیواد به راتو وای چې د ناز لنوم سره په څلنجه اوخته
ماشومان ته چې کوم نمونه کاروي د ناز نمونه د مثال په ډول که اوس سمیلا وي هغه ته سمیګای ورته وایي حبیب الله ته حبیب لک وایي چې لوی شي مغه نمونه پورې نښتې وي پورې یادوي
ازمان سره احمد کابل خلصو زما وړکای ورور ده زما نیکه سره دغه کوي هغه ته یو ته کوټه وایي بلته موټه وایي
نوم می رومانه یعقوبی د جلال آباد ولایت څخه یم زمون پسیما کې ماشومان ته چې ډیر ور باندې ګرانی ناس وایو انجلا وی انجور ته وایو بیا ورانوس ته ورته نانو وایو زما خو ډیر مشر ده ورته هم ورته نانو وایو
من از ولی شنواره د چینل سواله د پیخی اوسیدن ما شومان د ناز نمونم دا شاید چې او څوک ډیر شوخی کنه یو نومر پورې ونخلې چې لیا غټ سنگیا لیا لانډیا لیا غټ خیا دا د ناز نه وته ویل کېد ډیر مشان نمونه داسي چې هغه اوډکتوب نه نمونه اخی شوی دي تر غټه پورې امغه نومر پور نه خطا دی مزره نوم دی د ناز نه وته خو چې غټ شي مزره اي او داسي نومي چې سرزغه سرزغه یو بوټه دی خو نومي اي
زمانو هیواد ده بابا ماتا دنازه گلالای وی خب الکان پو کچا کی خبرسی گلالای گلالای نام دختراست پو ما مالان دوی زم برتا کور ترازو
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه ده ازادی رادیو پوی پانه که وگوره www.azadiradio.com
عزت منو آوریدون کو دناز او احترام نمونو پا علمو مرکی و آوریده راځي اوس په داسې سندربول مارغه په اړه معلوماتو ته غوښتو چې په سر ګل لري او له همدې توسنه یې ګلسر بولي
ګلسر د چتکي په کچومېچ غرنی مارغه دی خلک یې د نارو لپاره ساتي ښکار یې د ژمي په سر کې پیلیږي او تر پسرلي روان وي. د ګلسر غږ ډیر توتکیو ته ورته دی. شوقیان وایي ګلسر چې په پنجره کې واچول شي په میاشت کې ریز یا نارو ته جوړیږي. په پیل کې به د دې مرغۍ یو شوقي بسم الله خان چې له شلو کلونو راهیسې د کافروشۍ په کوڅه کې همدا شوق او کاروبار کوي راته ووایي چې ګلسر ښکاریان له کومو سیمو کافروشۍ ته راوړي او څو ډوله دي.
از طرف شمالی مرشد مثلا شکردره
له شمالی ډیر راوړي، له شکردره، قرهباغ او همداسې له پغمانه. خو اصلي ښکاریانې په شمالي کې دي. ګلسران درې ډوله دي، بې ګله، ګلداره او دریم ډول د ګلسرانو پاچا دی چې په کال دوه کاله کې چیرته یو نیم پیدا شي. پاچا یې تر ټولو ډولونو په نرخ کې ګرانه دی. په جوړښت کې نور عادي ګلسرانو ته ورته دی، یوازې د غاړې سپین طوق یې له نورو بیل دی.
فرید خان د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی هم د ګلسرانو شوقي دی. و مال مرکه ورسره کړې ده چې د ګلسر په غږ سره پیلیږي.
تاسو خواته د ګلسر مرغۍ سته دي؟
هو، د هماغه ځای نه ډېر راځي کابل ته. دا په مغرنۍ سیمو کې پیدا کیږي.
څه وخت کې خلک دا نیسي؟
د قوس په میاشت کې پیدا کیږي، راځي تر پسرلی پورې.
څو ډوله دي دا مرغۍ؟
دا مرغۍ مونږ دوه ډوله پیژنو. یو ډوله چې پسری کې ګل دی چې هغې ته ګلسر وایي، او یو ډوله چې پسری کې ګل نه لري هغې ته مونږ چانغتکسر وایي. ورته هغه چې ګل لري هغه ډیر وخت غواړي چې هغه خواندن وکړي، او هغه چې گل نلری پا یو میاشت چه تیره سیز خواندن کوی.
موبین دا لوگر دا چرخ اوسیدون که دی. دا نموری پا وینا گلسر پا کل که یو زل کوریز یا بانک تویوی خوراکی گل، شرشم او خشخش دی. لا دا بواورو چه پا گلسرانو که کم دول خی ناری وحی او چو کلا امر کولی شی.
یاره د بڼه کې خو چې د زیړي وزرونه تر لاندې توري دغه ډېر ښېږي. د ګلسر سیمو ساتلی ده، یاره دولس کاله مو هم ساتلی ده، بله دولس کاله زوړ شوی دی تیمر کېږي.
ښاغلی بسم الله به مو د ګلسرانو له نرخ هم خبر کړي.
نوکی قیمتوش از
نوی ګلسران په 50-60 افغانۍ خرڅوو. زړه یې قیمت دي، په 2.5 افغانۍ پیدا کېږي. خلک لکه انتیک شی غوندې ساتي. پاتې شو د ګلسرانو د پاچا نرخ. هغه چې ښکاریان راوړي په 15-15.5 موږ دکانداران ورنه اخلو. ډېر کم چین دي او نرخ هم په همدې خاطر لوړ دی.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. کمو د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه لیکونه راستول پتې مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44-11. په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کمو له پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 234 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
ملګرو، تاسې هم ماشوم توپ تیر کړی؟ په پیتاو کې به مو له خټو ډېر کورګي جوړ کړي او بیرته وران کړي وي،
او نن ځکه به مو هم ډېرې لوبولې وي. که کله مو پټپټانۍ کړی وي، نو کله به مو د ژمي په سترو شپو کې د نیا له خولې د ښاپیریو کیسې هم اورېدلې وي.
خو اوس مو د ځوانۍ دوره ده، اوس څه ډول لوبې کوئ؟ د تاندې څانګې په نننۍ خپرونه کې له ځوانانو سره د لوبو په اړه غږېږو چې کومې لوبې ګټورې دي او کومې بې ګټې.
د خپرونې په بله موضوع کې به په دې سره غږېږو چې ویل کېږي د نن سبا ځوانان د مشرانو نوای نه کوي.
مشران سوای او ځوانان سوای په دې با په خبرونه کې سره پوه شو، او د ونې سندره هم درته لرو.
اټ
اکو بکو سر سندکو وام اولارا پتر بکو اکو بکو سر سندکو وام اولارا پتر
زوانانو وگم رشیدیم لن نورگل شفق سرن
پتان دی چانگی خپروانه که وای چه باران دی ووری چه وری گی واوری دی نووری چه لاری بنده بینا
نو پا جمی که چه واوری ووری لاری پر احتیا هم بنده گی سرای پخلاص زده کم خوچه کر نشی و حلی او نه ده یخنی لکبالا چوک ده دیر وقت لپاره لکور بحر گرزیده لیشی
زکه زینی ده خپل زان خیر پده که بولی چی کرار ده نغری خواهونی سی او قیطه یا پره کرامبول او یا هم لڑو وکلی خود زینی کسان بیا واوری او سره هوا تا نگوری زکه ده زان توزولو لپاره زینی نور لوبه لکه توب دندا برف جنگی فوتبال او یخملک کوی
خود زوانانو وای چی لوبه حق بختیه ده چی ده انسان ده فکری او جسمی ودی سرم رسته وکلی خود زینی ده سی لوبه همشته چی نه فکری او نه هم جسمی ودی تا گتر رسوی
رازه لازینو زوانانو وارو چی دوی کومی لوبه گتواری او کومی بگتی بولی
زمانو محمد فواد دیریم لوبیسته که زوانانو تا زین نورتا دیر روخانه کی قطع نه دا قطع سرای دلار نباسی او دیده سبب که چه مسلمان زوان یا افغان زوان بل لارتا باسی مثلا دا جوازبزک و دا سترنج دا چند چی دی دا انسان دا دیر خده ای که چه زین دا انسان دیر فعالوی دیدی زوانان دلار نکوزی سبب هم داده چه بیزای بیزای رکان سر گرزی او بیزای بیزای گیمونه که مثلا گیم نت که وقت زایی که قیمارونه وحی
منم فضیله حقا لو بگتوار دی چه هم روح تا موجود تا فایده و داره که کرکیت فوتبال چه هم دید ورزش که دی شروع بنده هم روح تا دیسی رو دیسی دیر خب ساتی
نم می هارون المرده او دی ننگرار ولی دی خبرنه اول سواله و سیدون که اما منگ پا جمعی که زیادتر او خطه زیادی که بیا پا که تو بانی چوک اسم لوبی که گی چه فسکورت منگ ورتوائی و دبل سری ورتوائی رنکارت ورتوائی و تیکا ورتوائی ذهنی گتر لری زکا چه دیر سوچ پا که گی دسی وقت رازی چی وپر غلط خطا کی سره نو اغا طول میدان بیلی
افغان ژورنالیست اشرف الله یعقوب هم که زینی لوبی د فکری او جسمی ودې لپاره ګټورې بولی نو ده هم وایي چې د خپل روغتیا ساتنې لپاره د سیمې اقلیمی حالت هم باید په نظر کې ونیول شي او هم درز مطالعه هم د بوختیا لپاره ګټور کار بولی
زینی لوبی د سیاغه په فزیکی لحاظ انسان ته ګټه لري زینی په فکری لحاظ انسان ته ګټه لري د اوس لپاره هم د شطرنج او والیبال د فوتبال د خو په دې شرط چې هغه روغتیايي حالت او د سیمې اقلیمی می شرایط په پام کې وسره ونیول سي او دغه راز په داووس کې کېدای شي ځوانان په مطالعه باندې ځان بوخت کې کتاب ولولي
ملګرو ځینې ځوانان قطعې یا پرې هم یوه ذهني لوبه بولي خو عاشق الله یعقوب د دې خبرې طرفدار نه دی دی وایي چې دا لوبه یوازې په چانس ولاړه ده او د درغلۍ مخه هم نشي پکې نیول کېدی
ځینې کسان داسې ګڼي چې قطعې هم یوه ذهني لوبه ده دا خبره تر ډېره بریده سمه نه ده ځکه په قطعو کې که درغلۍ نه وي پکې که دی سترګه ورته ونه وهي یا غوږ ورته ونه ګري یا نورې ځینې اشارې ځي بعضې کسانو پلو منځو کې سره مغوره کړی وي هغه نه کار وانخلي او لوبه په رښتینې بڼه وي دوکه نه وي پکې نو د ګټلو چانس بیخي لږ ده ځکه که سمې پرې ورنشي دی به هیڅ کلام ونه ګټي په دې کې یوازې د وخت له تېرولو نه بل هیڅ ګټه نشته کومه ځینې لوبه نه ده
ځوانانو عاشق الله یعقوب د ځینو پخوانیو لوبو نومونه او ډولونه یادوي چې اوس یا هم له منځه تللي دي او یا هم په ډېرو کمو سیمو کې ترسره کیږي
مونږ یوه لوبه درلودله هغه ته به مو سپرلو غونډۍ ویلې دا په څلورو کسانو کېدله دوه کسان به کېناستل هغه دوه نور به د دوی په اوږو باندې سپاره سو بیا به دا توپ یو بل ته سره وراچي او سلار چا نه بولوېده بیا به د هغو نورو نوبت و خو زه فکر کوم چې دا لوبه اوس مړه سوې ده ښایي چېرته نه وي او یو بل لوبه مونږ به جوړی ورته ویلې توپ هم پورته واچاوه که به ولوېده بیا به چا سې توپ اچولی بیا به دا بل ویسته په توپ باندې نو هغې ته به بیا داسې هم وسو چې ده به غوښتل چې هغه چا سې دی ویستلی هغه ګیر کړي نور به بیا په توپ ویسته بیا به ده په هغه چا پسې منډې ویلې چې دی په توپ ویستلی بیا به بل ویسته دغه ته به بیا سره اوړه ویلې نو دا هم په زړه پورې لوبه
وګمه میرویس ملنګ یو ځوان دی چې وایي په کلی کې ککله د ساتيري لپاره خوسه کوي، نو کله بیا ډای چوته پټګوتا او د پندوس کیلو بکوي.
بل شفق صاحب دای موشمنو ته د کیسو کول هم یادوي او وایي چې د دوی په فکر باندې ډیره اغیزه کولای شي.
خبرې به وورو
موږ په کلی کې ورته غوسکوي خوسه دالو بددام ډیره خلو بده دای د چ بدری کې ورته ډنډ کلک وایي چوته دی یو بل نو بده چې پندوس ک ورته وایي پندوس کم بیا دوا ولدا جګه پندوس کده او د پندوس کده لکه کرکټ غنته یو لوبده چې دا ډیره خیسته لوبده پدې کې سړې په جیم کې ډیر خګرمیږي چې دې کې منډه زیاته ده د یخنۍ نه ساتل کیږي او نورې ځنی لوبې دي چې خلک ماشومان په کوټو کې سره کول شي لکه پټه غوته ده او بلې یو مهمه خبره ده چې دغه کیسې دي ماشومان ته خلک یې په خانه کې سي کوم ماشومان ته کیږي دا ډیر خېوي دا غو په مسګونو په ډیر خطا تاثیر وکي او یو سبب زده کې په خانه کې سوتخه
اور دن کو دا آزادی ریڈیو دا اوتا سے تاندی چانگی آورے بلگر لکھا دا عمر پتیرے دو سارا مونگ جینی لوبے پریخی او جینی نور مخفلی کڑی نو ہم دا سیز مونگ جینو خویونو او فعالیتونو ہم بدن مندلے
ارکتی ہم که پا مشم توب کی با پخپلو پخونو شد للی نو مور پلار او یا کمبل مشر با لگوتی نیو او قدم بیرزده کود
نو کدیر شو پا دیکی دا درز نگخته چی ترزان کمزوری تا لاس ورگلو او پری مهربان و اوسو
خویل کی که چی دا زوانانو دا مهربانی اوس یا سکه ما شویده شفق سیب
هو دوی د خپل مشرانو درناوی حسی نه کوي لکه په خوا بچی کیده نو داسې بو کوچی د یو سپینګری ګلې ته بغښ شو
او بخي سمده
که دوی امدا اوس سپینګری ته عزت ورکی کنه نو یو خدای دې ته عزت ورکی بل چې دا سپینګری شي دغه یو بل ځوان پیدا کی دا خپل ځای نه اوچت کی چوکې ور دو پریدي ګوره دا سپینګری هم چې خپل ځان نه لګ ضعیف نه پر ګورم کنه ځای خوشی کوم ورته دا سمې لیدل چې یو خدای ماشوم غیک دا به باغ ځوانان چوکې کې نه لغه مسكين او دا زه په تکلیف کې ویلار
شفق صاحب که هم ځینې ځوانان دا خبره مانی چې د مشرانو درناوی د پخوا په پرتله کم شوی خدا ګله لټولو ځوانانو نه ده
هو دا ځوانان هم شته چې اوس هم د مشرانو درناوی کوي په موټر کې ځای ورته پریدي کډروند بار ور سره وی ورنه اخلي نو د یو څو ځوانانو خبرې به واورو
به خې سمات
زمانم شجاع الدین ده کابل د شون روزنه پوندل کې ماسلیا دوی روزای کې سوک مشران ته ست رام نلری او د زمونږ افغاني فرهنګ وو په خا وس هم خوشته ده خو بیا لګه دغه کم رنگ شوی ده زما پاند اصل چې د بهرانیانو اغیزه پر مونږ باندې ده
زمانم محمد فرهاد مونږ خو الحمدلله مسلمانان یو او اسلام د حقوق د چې باید کشر مشر ته احترام که او مشر په کشر باندې شفقت لري کله کله چې مشران وینم او ورته احترام کوم سلام ور اچوم او غوته مثلا په لار کې چیرته رواني او همکاري سره کوم کچیرته کوم مشر سره باری زنی اخلم کنن مو چیرته احترام وکنو سبب مونږ ته احترام کیږي
زمانو فرشته ده او زه تر روزګان ولایت یم زه چې ورس فعلان کلی د تلې ما وندل ته چوسېګم زما په نظر چې ډیر احترام موجود لري اصلا اولاد د خپل والدين په مقابل کې سن ودريږي او نه اصلا جرأت نش کولای
منم اختر گل پکتیا ولایت وسیدون کم زی باورزا ملی بس کی ختم یو بلندیوال را سره نو چوکیگانو کی ناسو لگ مزلم چوکو چو سپینگیری راو ختل نو زه خپل چوکې نه پاتې دم سپینګری ته می ځای ورکم نو یو بل سپینګری چې هغه دی هغه نم زیات ضعیف او نو ما خپل انډیوال ته وی چې راجا را پاسې ګو دغه ته ځای پرې د سپینګری ته چې دا کینی نو هغه جواب کړه ته چې زه خپل ستړی ام تر هغه ځای مزل کړي زه نشم پاسې د لباس ولاړ دی اوسې
ملګر وای چې خو خوې بده سلطان کړي او بد خوې بده په ځان پسې حیران کړي د خوانی او روزنې په هنتون استاد محمد اشرف د ځان احترام د بل په احترام کولو کې بولی خدای وای چې د ټولنې اوسنی حالت او د رسنیو لارې د ځینو نورو کلتورونو اغیز په دوی کې د مشرانو د درناوي کلتور لمنځه وړي
دای دا هم وای چې همدا رسنۍ کولای شي چې د روزنی زو خبرونو په خبرولو سره د دوی د ذهنیت جوړ کړي
زما په نظر ځواني یو داسې مرحله ده چې هر شی ګوري هغه افس کوي د یو ځوان د یو سړی لمړنۍ خوونیز ځای فامیل کورنۍ ده. حالات هم د ځوانانو په کړو ورو باندې تاثیرات کوي. دغه تصویري رسنې هم زیات رول لري. دغه حالات چې تلویزیون کې ګوري، فلمونو کې ګوري، سیریالونو کې ګوري، د ځان ته یو غرور پیدا کوي چې زما خو هغه شی یم. پخوا د حالات نه و. په اطرافونو کې چې د ښارونو ډېر لري دي، هلته هغوی هماغه پخواني خپل دودونه رسم رواجونه ساتلي دي. حتی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې د خپلو استادانو، د مشرانو او مسؤلینو په مقابل کې بې احترامي شته دي. زما یوازنی پیشنهاد دا چې د رسنیو له لارې د تعلیم او تربیې په حصه کې روزنیز پروګرامونه باید جوړ شي او ځوانانو دغه نقطې ته، دغه ټکي ته باید متوجه کړي چې پخوا داسې وه، اوس داسې ده، دا علتونه دي.
خوږو ملګرو وایي چې ګیله له خپلو کېږي. راځه یوه همداسې سندره واورو چې له ګیلو ډکه ده. ملګرو کا غواړی تاندې څنګه هم ولولې او هم واورینو، انټرنیټ پته مو دادا www.azadiradio.com او پدې پوسټ شمیره لیک را لګلې شي. سوارلس یو آویا، کابل، افغانستان. تر بیا الله پامان. سب خیال خاطر کے نیو دس غال غٹ خیو من بیو سبا بنو.